ستړې مشه. د مشال رادیو په دې خبري غړی کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که کولی شئ راسره پاتې شئ او له مهمو روانو چارو ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. پوز وای په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره نښته کې څلور عسکر وژل شوی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي سخت کال له پاکستانه د افغان کډوالو ستنیدنه زیاته شوې ده. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو خپل پوز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوزوای د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال لډیو ته ویلي چې نښته نن د میرامشاه له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشال لډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی دی. پوځي چارواکي وایي چې دا نښته تر څو ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا نهه وسلوال هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د پاکستانی طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې مشال لډیو ته په استولي بیان کې ویلي د پاکستان پوز پر دوی برید کړی چې په جواب کې ورته مرګ ژوبله اړول شوی ده. دوی وایي لس پوځیان یې وژلي او پنځه یې ژوبل کړي دي. بل پلو د پاکستان پوز په ډیر اسماعیل خان کې د نهو وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پاکستاني طالبانو یو سیمه ایز کمانډر ثاقب ګنڈاپوري له نهو نورو وسلوالو سره وژل دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم مشال لډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني پوځ د دې ادعا پخلی کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سگزی وایي د قومي اسمبلۍ له هغو ټولو کمیټو استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان سگزی دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرسټر ګوهر علي خان او ځینو نور اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د ګډې خبري غونډې پر مهال کړې دي. محمود خان سگزی وویل چې دوی د اسمبلی نه مني او د په وینا اسمبلی باغوي چې تحریک انصاف مشري وکړي. محمود خان سگزی د خبرې پر دې بنیاد کوي چې د دوی په فکر د 2023 کال د فبروري پراتمه تر سره شوی عام انتخابات تحریک انصاف ګټلی او خو له دوی سره درغلي شوې ده. دوی تور پورې کوي چې په هغو انتخاباتو کې پوز لاسوهنه کړې وه او د تحریک انصاف ګټلې چوکۍ مسلم لیگ نون ته ورکړې وې. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او اوسنی واکمن مسلم لیگ نون دواړه دا تورونه ردوي او وایي چې هغه ټول ټاکنې په شفافه توګه شوې وې. پاکستان د امریکا لخوا هند ته د پرمختللو وسلو د ورکولو اعلان په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویاند شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ډول اقدامات په سیمه کې د ځواک توازن ګډوډول شي او د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل کېږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. دوی د فبروري په 14 تر کتنې وروسته د دواړو مشرانو په ګډه خبري غونډه کې ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به پر هند F-15 جنگي جیټ الوتکې پلوري. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14% زیاتوالی راغلی دی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغې راپور کې ورکړي چې پرون جمعه خپور شوی دی. په راپور کې راغلي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مله ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان یو شان نیسي او ډېر شمېر بېرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د امریکا د احتمالي جلا کېدو او د روسیې د دوامداره ګواښ د مخنیوي لپاره دی یو ګډ پوز جوړ کړي. نوموړي نن د جرمني په میونخ امنیتي کانفرنس کې په خپله وینا کې ویل اوس فخر راغلی چې باید اروپا خپل ځواکونه جوړ کړي.
And now, as we fight this war and lay the groundwork,
اوس وخت را رسیدلې چې موږ په جنگ کې هم ښکیل یو او ورسره د سولې او امنیت لپاره هم کار کوو. باید اروپا خپل ځواکونه ولري. نو دې اقدام سره به یورپ خپل راتلونکي لپاره په خپل ځان تکیه وکړي او د اروپا به خپلې پریکړې هم په خپله وکړي.
زیلنسکی وړاندې ویل که امریکایانو پریکړه وکړه چې خپله موجودګي کموي نو دا به خبره نه وي او یو ډیر خطرناک اقدام به وي. نوموړي په میونخ کې دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې سخت کال د اوکراین په اړه پوښتنې او د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز تر پوښتنو لاندې راغلی دی. د 2022 کال د فبروري په 24 په اوکراین د روسیې په یرغل کې تر اوسه سلګونه زره خلک وژل شوي دي. د خبرونو پای. بیا هم ستړی مشی د مشال رادیو غږ تاسو په مشال رادیو ټکی کام باندې او همدارنګه په موبایل اپ باندې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې ځینې مهم رپورټونه دا دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. محمود خان اسکزی د قومي سملې د سرکاري کمیټو نه استعفا ورکړه. نوموړی وایي پارلمان کې اپوزیشن ته د خبرو وخت نه ورکول کیږي. خو یو شنن کې وایي
څنګه حکومت وی مغه شانی اپوزیشن وی ټیک دی دا ګلې چې د څومره کوي دا خټیک دی خو به اپوزیشن چې دی آیا اپوزیشن خپل کردار ده کوي.
پاکستان کې د خبريالانو لستونزو مهم په یو رپورت کې خبرو
چې پروډکشن جنریشن ته پکار دی نو هغه قانون امپلیمنٹیشن باندې حکومت چې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی. نو جرنلسټ ایسوسیشن چې دی د ټول ملک پروټیسټ کوي.
په سوات کې د میرمنو د حقونو په اړه سیمینار تر سره شوی دی. رپورټ پی لرو. د باجوړ خلک وایي دغلته آبادي ډیره ده او کالجونه کم دي. په دې اړه هم رپورټ لرو. په خوست کې د ورزش او ځان جوړونې کلبونه له ځوانانو سره په مثبتو سرګرمو کې کومک کوي خو ځوانان وایي وسایل محدود دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې چې پکې د پوځ د یو افسر په ګډون څلور سرتیري وژل شوي او څلور ژوبل دي. پوځ وایي په دغو عملیاتو کې نهه وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې مشال لډیو ته په استولي بیان کې ویلي د پاکستان پوځ پر دوی برید کړی او چې دوی ورباندې ځوابي برید کړی او د ده په وینا مرګ ژوبله وراړولې ده. دوی وایي لس پوځیانې وژلي او پنځه ژوبل کړي دي. بل پلو په ډېر اسماعیل خان کې هم د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پوځ ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان په ګډون یې څو وسلوال وژلي دي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
شمالی وزیرستان میرامشا کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزی چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون څلور فوزیان وژل شوي، څلور نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشا کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمې میرامشا ته پی سیمې سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او په ټولنیزو رسنیو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خپرې شوه خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا، سلور فوزیان وژل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روغتون ته وړلی. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلې دو داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلی. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش پیدا وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنډاپور په شمول د اوو وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنډاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړه هم وسلوالو زید هدفی عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار ورځې اونیزی خپرونې
پام کوه،
په لس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په یوه بجا
تاندې هیلې،
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په دریو بجو
د مشال مرکه،
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په پنځو بجو
د جنوبی وزیرستان سوداګرو ټولنې او سیاسي ګوندونو په غسیما کې د تختول شو کسانو د زر خلاصون غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان پولیسو پرون ویلیو چې نامعلوم وسلوالو د ګمرک یا کسټم دوه چارواکي د سوداګرۍ خونې یو مشر او یو ډاکټر تختولی دي. د چارواکو په وینا دا کسان لنګور اډې نه واڼې ته پر لارول چې وسلوالو له ځانه سره بیولي. د یادو کسانو د تختولو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو او د سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې نه یې تښتولي شوي د کسټم محکمې چارواکیو سره د چیمبر آف کامرس مشر او د یو ډاکټر د زر خوشي کول د پوره د بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي
رستم بازار کې چې څومره په لوور وزیرستان کې یونین وی غیر وړ چې کوم سرباره کسون وی اگر غلی وی ورسره چې کوم سیاسي پارټي وی دغه با غونډه وشوا غونډه خلک مشترکه تور باندې په دوه ټوک فاس کې ول چې دغه د په بازیابي کې په حد نه زیات کوشش وکړو او په وتلا سم تاریخ باندې د څلوادم پرز باندې غونډ رستم بازار باندې یو
سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرٹری امین الدین وزیر حکومتی چارواکیو نہ سب وشتنا کاوی دا ہم وروئی
چیمبر آف کامرس مشر ور سره دغه واپسی کې غوښول هغه بارا کې نن غونډه وشوله. هغه غونډه کې حکومت دغه مطالبه ده چې دغه کسان نه بزیاب شي. زمونږ مین شهره ده انګوراډه بارډر، نو دغه لار چې اوس غیر محفوظه ده داسې کسټم والا پکې اغوا کېږي، داسې تجارتیان پکې اغوا کېږي، نو دغه خو جوته خبره ده. دلته به څوک اعتماد نه کوي، کاروباریان به نه راځي، د بهر نه به مونږ ته خلک نه راځي، نو دا زمونږ د علاقې دپاره ډېره د بدقسمتۍ او ډېره نشه خبره ده.
مشال ریډیو چې د سالور تشتاولی شوی کاسانې په باراکښې د وڼ سیمې پولیسو ډی ایس پی امین وزیر سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل
ټرایم شری کړی دو اله دله لګی ای لوکیشن یا نه کنفرم کی څنګه لوکیشن کنفرم شي د میش بازیا دوا کستم دی او یوسف رحمان دی یو ډاکټر دی ټول بند لګی ای
یو د دوی چې د فبراری په 14 نه پیژندل یو وسلاولې د کستم محکمې دوی چارواکیو سره د ضلع چیمبر اف کامرس مشر د شولام سیمینا تشتاولی وی او د فبراری په 12 وسلاولې د اعظم ورسک سیمې بنیادی صحت مرکز د نیم سرکاری ادارې پی آر سی ایس ډاکټر نومان خټک تشتاولی دی او د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمینا د ډاکټر او د شولام سیمینا د دوی کسټم چارواکیو سره د چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان وزیر د تشتاولی ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سره لاسرسي لا زیات اسان شي.
د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اسکزي پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف غوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرستر گوهر علی خان او د اپوزیشن نورو ګوندونو لغړو سره یوځای د ګډې خبرې غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له ټولو سرکاري کمیټیو استعفا ورکوي. د ده په خبره دا ځکه چې دا جعلي اسمبلی ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د تحریک تحفظ عین پاکستان په نوم حکومت مخالف اتحاد وایي چې د 2023 کال د فبروري په انتخاب کې پوز د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلي کړی و، خو پوز حکومت او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي. له اسلام آباد راشد خټک رپورټ لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د کمی اسمبلی د کمیټیانو نه د استعفا ورکولو اعلان کړی دی. پس ورلسمه فروری په پارلیمان هاوس کې د ژورنالستانو سره د خبرو په مهال هغه وویل چې نور به د هغه کمیټیانو برخه نه وي چې د دولتي ګوندونو غړي یې برخه دي. هغه د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف ته هم سلا ورکړه چې له پارلیماني کمیټیانو استعفا ورکړي. هغه تور ولګاوه چې موجوده پارلیمان جعلي دی ځکه چې د ووټونو په غلا کولو او په زور جوړ شوی دی. زه د خپلو ملګرو ته او عمران خان ته هم وایم چې موږ باید دلته بهر د پارلیمان غونډه راوغړو، دلته د لارې په سر، دلته موږ خپل قوانین جوړ کړو، په آئین کې بدلون وکړو، د کمی اسمبلی او سینټ مشترکه غونډه هم دلته وکړو، او موجوده پارلیمان ته ووایو چې دا زموږ نماینده پارلیمان نه دی، جعلي دی، موږ دلته بهر خپل پارلیمان ولګوو. زما به تجویز وي چې اسد قیصر یو سپیکر جوړ کړو، پګشتم آئینی ترمیم هم لغوه کړو. زموږ یو نیم سل پورې ملګري دي او خلکو ته هم ووایو چې د کوم پارلیمان مشري تحریک انصاف کوي دا اصلي اسمبلی ده. خبری غونډې ته د تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر او د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا هم ویناوي وکړي او تور یې ولګو چې په کمی اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو ته د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي. د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د محمود خان اسکزي تجویز څومره قابل عمل دی او نتیجه به یې څه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وویل.
زما په خیال باندې خدای او ډیر زیاته کانسپټ دی، خو نن سبا په پاکستان کې یو بله مسله ده چې ټول اولس هغه د روزګار او د معاش په مسلو کې نښتې دی کنه، نایي ته دغه حواله سره ټایم هم نه ملایږي. خو یو شی به وشي که کم از کم د دغه پارلیمنت پوجا که پاکستان کې څه بدلون نه راځي، نو دا به خامخا وشي چې ټولې دنیا ته به یو میسج لاړ شي چې پاکستان غوندې وطن کې اوس هم داسې قوتونه شته، داسې لیډران شته چې هغه پر امن طریقې سره خپله خبره دنیا ته رسول غواړي. دا یو اقدام دے زوام چې نتیجو باندې غور نه دی پکار، خپل کار پکار دی.
خو په خبر کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله او رگزی مشال رډیو ته وویل چې بهر په میدان کې یا په سړک خپل پارلیمان لګولو په ځای مخالفو ګوندونو ته پکار ده چې په پارلیمان کې دننه خپل فعال رول ولوبوي. بهر د پارلیمان د غونډې کولو هیڅ ګټه نشته.
څنګه حکومت وي مغه شانی اپوزیشن وي، ټیک دی دا ګیلې چې د څومره کوي دا خو ټیک دی، خو بیا اپوزیشن چې دی آیا اپوزیشن خپل کردار ده کوي؟ اوس خو په دې وخت کې مطلب دی چې سنگل میجورټی پارټي چې په دې پارلیمان کې خوځیدې غوا پی ټی آی دی، او چې ورسره مطلب دا نور وړو وړو جماعتونه دا چې راغون شي نو خټ ټیک ټاک چې دی مطلب دو په پارلیمان کې خو چې دی ټف ټایم ورکولې شي لکه حکومت ته، په ټیک ټاک چې دی لکه احتجاج چې دی په یو جمهوری حکومت کې یو پارلیمان کې دن چې څنګه کیږي کنه، هغه ټول هر څه پر ریکارډ راځي، تاریخ یې څه جوړیږي.
حکومت تر اوسه د مخالفو ګوندونو د مشرانو د خبری کانفرنس په اړه کوم عکس العمل نه دی ښکاره کړی. محمود خان اسکزي په 14 فروری ماښام د حکومت بل مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل او د ملک سیاسي وده په اړه یې خبرې ورسره وکړې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو د تاسو خبرې غړې او ری زه نجیب عامر موسم یو بل رپورټ د اسلام آباد های کورټ سرپرست مشر قاضي محمد سرفراز ټوګر پروند د عدالت د نوی چیف جسټس په هي سوګان پورته کړ. دا په داسې حال کې دا چې دا غ نور ملګرو قاضيانو لیا د مراسمو بایکاټ کړو. د قانوني چارو شنن کې ویل دی عدالت د قاضيانو ترمنځ اختلاف کړ کیږي او د عدلي د ډول ډلې ډلې کېدل د عام ولست لپاره هم مناسبه خبره نه ده. له شبیر جان په ډېرن سلاورو
دا جمعه په ورځ د پاکستان صدر آصف علي زرداری د اسلام آباد قائم مقام چیف جسټس جسټس محمد سرفراز ډوګر نه سوګند واخیستو او د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس په سکار کوي. دغه مراسمو ته د اسلام آباد های کورټ ټول ججان رابلل شو. ولی پنځو ججانو پکې ګډون ونکړو چې پکې محسن اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، جسټس بابر ستار، سردار اجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ پخوانی چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ تا پترقیت لورستو جسٹس محسن اختر کیانی پا سینیارٹی کی پا اول نمبر وو اور وکیلانو ترمخا دختر کیانی حق وو چہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس جوڑ شوی وو. خدا سے وہ نشو وکیل علی گوہر دورانی وائی دے سر اب عدلیہ نور ہم تقسیم شی
ظاہر خبر دا انسانان دی ججان ہم چے تاسو چیف جسٹس رازے او بل کا سینئر پیونی رازی او داغا پزے دا بل ہائی کورٹ نے یو کس راوستی شی چے آغا دل تاڑو سے چانس نے جوڑی گی او آغا ایکٹنگ چیف جسٹس جوڑ کڑی شی ندہ دے ججانو چونکہ آلڈی داغا خلاف لیٹرز کڑی دی داغا سینیورٹی چیلنج کڑے دا داغی دا نموجودگی خو کلیر دا چھے پا ہائی کورٹ کے با ڈیویژن راضی اسلام آباد ہائی کورٹ کے زکا چھے کم زاڑ دی اگا با یو سائٹ تی او کم چھے نوے راغ لن اگا بٹول بل طرف تی آ بل سائٹ کورتا گور نخ خبر پا دے ندا چھے دا جوڈیشری اگا ڈیویژن با نورم زیاد شی.
پا اسلام آباد کی وکیلان و سازمان ہم دا دا مراسم و بائی کارٹ کڑے اور دا احتجاجی تحریک دڑکے ہم مر کڑے دا اور دا پادلیا کی لاسپہان ابل لی دا پا پیخور ہائی کورٹ کی وکیل شبیر حسین گگیانی دا یو غیر آئینی مداخلت بل لی دے. خو بیا وکیل سجید افریدی وای چې دا سر وړاندې هم د پاکستان پادلیه کې شوې دي او دا هر څه د قانون مطابق شوې دي. د ججانو یو عدالت نه بل ته بدلیدل او د غلطه ټاکل کېدل دا قانون سره سم ګام دی.
دا ججان چونکې په دې باندې خپو چې را راغلو د پر امن رضامندۍ سره او د وجې نه زمونږ سینیارټي خراب شو نو دې وجې نه چې کوم دی هغه په اوت ټیکنګ کې شاملیت و نه کړلو چونکې ځنې به د ډوګر صاحب سره چې کوم ایکټنګ چیف جسټس دی او ځنې به دا د پنځو ججانو ګروپ وي نو دا د عدالت د پارم خ خبره نه ده، د انصاف د پارم خ خبره نه ده. نور د او چې کوم دی په آئین کې ټیک دی، د ترانسفر کوم آئین کې ټیک دی، خو چې ته وګوره داسې په لیگل ایتکس کې نو داسې خ خبره نه ده.
وکیلان وایي چې جسټس ډوګر د لاهور های کورټ نه راوستل شو او د اسلام آباد های کورټ اول قائم مقام چیف جسټس وټاکل شو او اوس یې ترې د چیف جسټس په حیث سوګند هم واخیستو او جسټس ډوګر په اسلام آباد های کورټ کې په سینیورټی په 15 نمبر وو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لاکھ زیاد سبسکرائبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وصل 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو نه خبرې غړې اورې. په پاکستان کې په 2010 کال کې د 13 آئینی ترمیم تر منظوري او وم قومي مالیاتي کمیشن فرمولې وروسته په تیرو شاوخوا 15 کالو کې اتم، نهم او لسم ان اف سي اوارډونه ایکسپایر یا ختم شوی، خو په مرکز کې د شریکی ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله لا هم نه ده جوړه شوې. البته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د صوبایي کابینه نور غړي وای په وفاق کې چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې په یوه میاشت کې دننه به د 13 قومي مالیاتي کمیشن په نوم د شریکی ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله جوړه کړي. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وای د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته په شریکه ګټه کې د دوی صوبې زیات برخه جوړیږي. نور هر تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د صوبایي حکومت چارواکي وایي دوی سره جمعنه شوې ده چې وفاقي حکومت به په یوه میاشت کې دننه په مرکز کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره نوې فارموله یعنی نوې قومي مالیاتي کمیشن را جوړ کړي. دا خبر د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت او په پښتونخوا صوبه کې د حزبي اختلاف بېلابېلو ګوندونو په مرکز کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره د نوې فارمولې یعنی د نوې NFC ایوارډ د را جوړولو غوښتنې کړې دي، خو چې موجوده وفاقي حکومت دا کار ونه کړو نو صوبایي حکومت په دې مسله عدالت ته د رجوع کولو دړکه ورکړې وه. خود فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په مرکز کې زیموارو چارواکو دوی ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې په یوه میاشت کې د ننه به د نوي NFC ایوارډ کولو مسله حل شي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې په 2013 کې د قبایلي زیلو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروسته اوس په شریکه ګټه کې د دوی زیات حق جوړیږي.
Around about 155 Arab rupay difference zamun pa share ke razi. Anyhow, lak zamun ka 4.8 share je da di NFC ki ba increase ki ki ho da yo mesh ta par ka bet share de. Inshallah, te ki ba munga success lo fully ho da pa zamun ka rawan waqt ki ro de ra lwe di khwa zamun ka revenue se wa ki fo 49% zamun ka revenue se wa shwa. Ul khwa ba ka khiri zamun che de.
د پاکستان د آئین سره سم په کار ده هر 15 کاله پس د نوي قومي مالیاتي کمیشن فارمولا را جوړ کړی شي. د وم NFC ایوارډ وروستو اتم، نهم او لسم NFC ایوارډونه په تیرو 15 کلونو کې نه دي شوي او د وم مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې د مرکز او صوبو ترمنځ د شریکي ګټې پیسې په زوړ حساب ویشل کیږي. د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې قبایلي ضلع په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي او د هغې وروستو بیا په مرکز او پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، خو هغه وخت هم دوی د شریکي ګټې د ویشلو لپاره نوې فارمولا نوه جوړه کړې.
بنیادی ذمہ داری پہ آگوئی راضی دے نمک کے پختونخوا کے ہوم چکم دے دا پی ٹی آئی حکومت ہو پہ مرکز کے ہوم ہو دا ایوارڈ آگا وقبول جاری دشو پنجاب تستم زنشتا کدہ پنجاب دا مسلم لیگ حکومت پہ پختونخوا کے دے سوئی پہ پنجاب کے دے اور پہ مرکز کے دے تو آگا با ولی ہوئی چھے NFC ایوارڈو کی خود دوی سر دا موقع راغلی و دوی دا ولی ہو نکڑا.
شینون کې وای اوس د پښتونخوا موجوده حکومت د نوي NFC فارمولې لپاره هلی ځلی توندې کړې دي او امکان دی چې روان کال د 11م قومي مالیاتي کمیشن په نوم د وسایلو او محاصیلو د تقسیم لپاره نوي فارمولا جوړه شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
دی وخت کې د قومي مالیاتي ایوارډ په لاره کې ټول نه غټ خنډ وفاق دی. وفاق د IMF قرضي او د دې وجنه دی موډ کې نه دی چې نوې قومي مالیاتي ایوارډ کې خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وایي چې منګه د دې حکومت د فیصلې چې نه کوي د دې خلاف عدالت ته تلو او موږ سپریم کورټ کې باقاعده ریټ جمع کړو خو د چیف آف آرمی سټاف په خوښه باندې موږ هغه ریټ فلحال ونه کړو او موږ ته دا یقین دهانی راکړه چې نوې قومي مالیاتي ایوارډ به کیږي. د نوې قومي مالیاتي ایوارډ دپاره د خیبر پختونخوا لویه چې غوښتنه دا ده چې د خیبر پختونخوا ته د تقریبا د 50 لکو آبادۍ د قبایلي سیمې دغه برخه ورکړل شي. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا خپله برخه هم
یاد دیوی چې په 2010 کې د پاکستان په آئین کې د 13م بدلون وروستو د وم NFC فارمولې لاندې په شریکه ګټه کې د صوبو حصہ 50.5% ټاکلې شوې وه او د مرکز یا وفاق حصہ 22.5% ټاکلې شوې وه او په 13م بدلون کې دا خبره هم منلې شوې وه چې د وخت سره سره به د وفاق په ځای د صوبو حصہ نور هم زیاتیږي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو د خبری غړی نیمای برخې ته رسیدلې یو نو رپورټونه روسته اوس لاند خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور ټپیان دي. دوی وایي چې په ځوابي ډزو کې نه وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې بیا مشال لډیو ته په استولې بیان کې ویلي د پاکستان پوځ پر دوی برید کړی چې په ځواب کې ورته مرګ ژوبله اړول شوې ده او لس پوځیان یې وژلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اسکزی وایي د قومي اسمبلۍ لاغو ټولو کمیټو استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان اسکزی ویل چې دوی د اسمبلۍ نه مني او د د پوینا اسمبلۍ باغوي چې تحریک انصاف مشري وکړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هیواد تیر انتخابات شفاف بللی و خو محمود خان اسکزی په نتایجو اعتراض لري. د پاکستان د امریکا لخوا هند ته د پرمختللو وسلو د ورکولو اعلان په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا ډول اقدامات په سیمه کې د ځواک توازن ګډوډولی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې هند ته به اف 15 جنگي جیټ الوتکې ورکوي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خپور کړی دی. په راپور کې راغلی د جنوري په دوه وروستیو نیو کې نږدې 1000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د امریکا د احتمالي جلا کېدو او د روسیې د دوامدار ګواښ د مخنیوي لپاره د یو ګډ پوځ جوړ کړي. نوموړي نن د جرمني په میونخ امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال ویل اوس وخت راغلی چې باید اروپا خپل ځواکونه ولري. دا مشال رادیو دا تاسو موږ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. همدارنګه که سمارټ فون لرئ نو موبایل اپ ته ورشئ، مشال رادیو ډاونلوډ کړئ او د خبرونه او د مشال نورې خبرونه پاکې رڼې واورئ. په دې نیمه کې هم اوریدونکو مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ او وخت لرئ را سره پاتې شئ دا رپورټونه واورئ. آیا امریکا به وکولی شي چې د جرمني په منشن ښار کې روسیا او اوکراین د خبرو میز ته کینوي؟ دغه پوښتنه ده چې د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په تړاو له هغې وروسته راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ. وی ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې او اوکراین جګپوړي چارواکي ګډون کوي. زموږ همکار نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د منشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلوګ به د منشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په منشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغې غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدید ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګونونه وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې پخپله پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربند یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړې توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدای شي هغه د موسکو په تبه برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کنفرانس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14مه همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړ او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میستر شای وڅوکي د هغه لپاره ځانګړي وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو سپو 2113 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له 6 تر 9 د ماسخوتن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال رادیو دا تاسې خبري غړي اوري. د خبريالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست وایي 2023 د خبريانو لپاره خونړی کال او د دوی په خبره په دغه کال کې د پاکستان په شمول 13 هیوادونو کې شاوخوا 140 خبريالان وژل شوی دي. یا د کمیټه وایي په پاکستان کې پروسه کال د وژل شو خبريالانو شمیر شپږو دا چې د خبريالانو سازمانونه او حکومتي چارواکي په دې باب لسوي. تفصيله د پیښور نه د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
دغه رپورت تر مخه پاکستان کې تیر کال یعنی 2023 کې شپږ خبريالان وژل شوي دي چې د فلسطین نه پس په دویم نمبر دی. د خبريالانو سازمانونو او خبريالان وایي پاکستان کې ډېر وخت راسي سیاسي کړکیچ، نامني او په میډیا بندیزونو له وجې هم خبريالان په آزاد توګه خپل کار نشي کولی. خبريالان وایي پاکستان کې په عامه توګه او بیا په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه په آزاد او د چا اثر نه بغیر صحافت کول ډېر ګران شوي دي. همدا وجه ده چې خبريالان زورول کیږي، تختول کیږي او وجل کیږي. هم په قبایلی ضلع وزیرستان کې دا خبريالان د سازمان مشر صدر داوړ مشال لیډو ته په دې ببلوای
پاکستان او هغه ملکونو کې شماري کې چې چرته زیات تونز دي صافیانو ته، بل خصوص کم قبایلی لکې دي تونز زیاتی ورته صافیانو ته. بیا کته اوس وګوره موجوده حالاتو کې هم بیا قبایلی لکو کې حالات ټیک نه دي، مطلب چې کوم مسله ګروپونه دي یا تنظیمونه دي بل طرف ته فوج دي نو یو بل سره هم په جګړه ای همیشه په دې وجه ولس طرف نه هم ډېر زیات پرېشر دی. بیا په دا کې چې کوم بل خصوصا د بهراني میډیا ادارو سره کار کوي هغه ته ډېرې زیاتې ستونزې.
پاکستان کې هم د فروری میاشت کې مرکزي حکومت د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری یا پی کا په نوم یو قانون پاس کړی چې هیواد ټول خبريالان او د دې سازمانونو وخت په وخت ورته تور قانون ویلي او د پر ضد احتجاجونه هم کړی دي. خو مرکزي حکومت وایي د خبريالانو تحفظ لپاره دا قانون دی پاس کړی دی. دا خبريالانو د ژغورنې سازمان دغه رپورت چې د فبروري په 12مه خپور شوی دی وایي کال 2023 کې وژل شوی 140 شمیره تر ټولو زیاته ده، ځکه د نن وړاندې په کال 2001 کې په ټوله نړۍ کې 143 خبريالان وژل شوی وو. دغه رپورت جاتوي چې هغه کسان چې خبريالان وژني حساب ته ونه سپارل شي نو د مطبوعاتو او خبريالانو لپاره حالات نور هم خرابې دي شي. دا چې په ملکی کچا کارکونکو خبريالانو سازمانونه سوای او څه کوي په دې بابلا
راولپنڈے اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ غڑے مبارک زیب مشال لیڈو توائی چیر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ دا دولسم فروری نا ترسولسم پوری ہم احتجاجی کیمپ پر سرخار اسلام آباد کے لگول رہی اور جاتوی
چکن پروٹیکشن جرنلسٹان تپکار دے نوغا قانون امپلیمنٹیشن بانی حکومت چیز تروسا پولیس عمل درآمد نہ دے کرے چپ عدالتوں کے دا جرنلسٹان چکم شہیدان شیو جی داغو کی سن پاگ حساب سر مخ کے نری تری جرنلسٹ ایسوسی ایشن چیری راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ چیز خپل کوشش کی لگا دے حکومت سرم با حکومت بانی پریشر ما چاہے ان سبا پروٹیسٹ سٹارٹ شو ہے تیرشی سرو پنجو روز نہ مسلسل پی ایف یو جی چیز ٹول ملک کی پروٹیسٹ کی
دا پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف پاکستان کے دا خبر دا خوندی ساتولو اور ددوی دا حقوں پڑا پدے رستوں کی ویلی چی دا خبر یالانو دا خوندی تو پرتا دا مطبوعاتو آزادی ممکن نه دا اهم دې غرض لپاره د دوی حکومت دا خبر یالانو او رسنو کارمندانو دا خوندی تو قانون 2021 پاس کړی دی شهباز شریف ویل چې دا پاکستان اساسی قانون دا بیان آزادی د مطبوعاتو آزادی او معلوماتو ته لاسرسی باور کړی دا شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلا بیل خبری او تفریحی تصویرونا او ویڈیوگان اشتا دے کول شی خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر سر دیر پا آسانا لملگرو سر هم شریک ولی شی instagram.com/mashalradio پتا دا
دا مشال لڈیو دا پسوات کی دا میرمنو دا حقن وڑوان سیمینار ترسر شو دا سیمینار پسوات کی دا بشری حقن دا ٹولن دا اتحادی او عورت فاؤنڈیشن لخوا پا شریک جوڑ شو ویناوالو ویل پا میرمنو ذہنی او جسمانی تشدد یو جرم دے او باید مخیونی ولشی همدارنگا دوی دا میرمنو دا حقن پڑا هم معلومات ورکڑل او لکورنیو غختن اوکڑا چی جنکو تا دا تعلیم او میرمنو تا دا پا وراثت کی حقن ورکڑل شی نیاز احمد خان دا غا سیمینار تا ورغلی و نور بداغ نوارو
د سوات په مرکزی خار د منګوري په مقامی هوټل کې د خزو د حقوقو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی سیمینار کې سشد مزیت د سیمې بشري حقوقو ټولنو غړو خبري اعلانو او زده کوونکو ته ویل شول چې په کور د نن خزو باندې جسمانی او ذهني تشدد قابلی گرفت پولیس جرم دی د ترڅنګ کمور هلکان او جنکې د زده کړو نه منع کول پوړکواله کې ودونه کول وهل ټکول بد سپورې خزو او ماشومانو ته ویل هم ناقانونه دي سیمینار تابع کوونکی د سوات بشری حقوقو ټولنې مشره چې خزو ماشومانو او نرخازیانو ته قانوني مرستې هم ورکوي سمرین حکیم په دا اړه وایي
په دې باندې مونږ دې ته قوانینو خول چې د خزو د پاره کم قوانین جوړ شوی د دې مسلې کم چې د وراثت مسله ده کم چې د غریلو تشدد مسله ده باغې کې د ماشوموالي واده هم شو داغې کې د زور زبردستۍ واده هم شو وټه سټا پکې شو
سیمینار کې شریک د ضلع سوات سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن کمیشن مشر چې ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي احسان الله وای چې دوی ته ګڼ شمېر په خزو او ماشومانو د تشدد کیسونه راځي
د دې تربیت سره موږ ته بدار ښکاره شي چې آیا ذهني تشدد چې په ماشوم باندې کیږي هغه موږ څنګه راوباسو څنګه ته پوښتنه موږ داغې نه کوو چې موږ ته پته ولګي چې په دې باندې ذهني تشدد کیږي او داغې روکتام به موږ څنګه کوو او علاج به څنګه کوو
سیمینار کې د قانون زده کوونکو نازیه وای چې دغه روزنه کې ورته معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خزو او ماشومانو حقونو لپاره کوم قانون جوړ کړی دی او د هغه ماده څه دي او خزو او ماشومانو ته مرستې ورکوونکي سرکاري ادارو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل
چې او فیمل کرزم په مسره کې ایکسپلویټ کیږي نو هغه لپاره وکیلان شته عدالت شته قانون شته پولیس شته وومن پولیس سټیشن شته د هر سم از دکړو هغه د وینا مدد غستلې شي او خپل واس چې ته ولې شي خپل حق تبوس کولې شي د غشند انهریټنس مسلې څخه راځي د خپل پراپرټي رائټ تبوس کولې شي هراسمنت تبوس کولې شي
سیمینار کې شریک د سوات ځای خبر پانی خبریال شاه اسد علي وای چې ورته معلومه شو چې عورت فاونډیشن د سوات په بیلابیل سمو کې د خزو د حقونو لپاره استازي ټاکلی دی به په خپل رپورټونو کې د هغوی نه مرستې اخلي
د ضلعو په سطح باندې او د علاقو په سطح باندې داسې ګروپ جوړ کړی دی چې پای کې فیمیل کم لایر سیری هم پکې دي او د کم د چایلډ پروټیکشن کم ادارې چې دي هم سره کار کوي نو په کار د چیرې داسې معلوماتي او څه خبر راشي پکار دې چې موږ د دې لپاره کې راي وایو
د ښځو د حقونو خوندي کول لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې دولت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ښځو د حقونو لپاره قانون جوړولو، خزینه پولیس برتري کولو او تاڼي پررستلو او بیا په تیره تیره صوبه کې د ښځو لپاره ځانګړي عدالت صوبایي محتسب جوړولو باوجود په زرګونو متاثره ښځې ځکه انصاف نشي ترلاسه کولی چې پکې یوه لویه وجه ناخبري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 15500 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده، تاسې خبرې غړی اوري. د باجوړ زده کوونکي د کالجونو غوښتنه کوي. دی وايي په سیمه کې یو پوسټ ګریجویټ دوه دالکانو یو د جنو کالج د سبان دی 2 لک آبادې لپاره کافي نه دی. پر اوسه کال په دغه ضلع کې 4200 لکانو جنکې د لسم ټولګي نه یو لسم ته پاس شوی ول، خو په دوی کې شاوخوا 3500 په یادو کالجونو کې داخلي واخیستي. پاتې زده کوونکي د نورو سیمو په کالجونو کې داخلي اخلي یا تعلیم پریخېده. بلخوا له باجوړ د قومي سملې غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي هڅه کوي چې سیمې ته د یونیورسيټي یو کیمپس یو سیو په دې لړ کې ځنې نور ګامونه هم پورته شوي دي. تفصیلي د شنواز ترک ځینور.
فرمان الله جان د باجوړ اوسیدونکو یو ځوان دی، هغه تر لسم ټولګي پورې باجوړ کې، ولې نور بیا پیښور کې سبق وایلی. هغه مشال ریډیو ته وویل ګڼ شمېر د ټولګي ملګري زده کوونکي د باجوړ بهر سبق ویلی او ځینو خو پکې پریښی هم وو.
ما داسې و چې د لغړی د اسکول نه مې میټرک وکړو، بیا ما په خار کم کالج او هلته مې ایډمیشن کولو، هلته راته ایډمیشن میلاو نه شو، په بارهلو زو کې راته میلاو نه شو. نو د بیا دغه د باوجود زر لاړم پېښور کې مې په پرایویټ کالج کې ما ځان د پاره ایډمیشن وکړو، اولته مې تعلیم حاصله وو. زمونږ د باجوړ ایجوکیشن سیستم ډیر خراب دی.
سلیمان خان د خار پوسټ ګریجویټ کالج سبق ویل، خدای وای په میرټ ورته داخله نه و ملو شوی، نو د سرکاري قانون د لاندې هم په دغه کالج کې په خپل خرڅونو داخله واغسته او سبق یې پوره کړو.
ما خپل په تقریبا د 15-16 کې کله ما میټرک کو ز ډیگری کالج ترالم، اوپن میرټ لیست کې زما نمبر نه لې، په سیل باندې مې اډمیشن وکړو چونکې زما فاینانشلی سپورټ وو. ما ایف ایس سی کمپلیټ کړه د ډیگری کالج نه، لاغې نه پز پېښور ترالم، نو الته مې خپل ډیگری وکړه ډایلایسیس اوس بنو ډی ایس یو کې، شکر الحمدلله جاب کوم.
د تعلیم محکمې باجوړ د معلوماتو سره سم پروز کال 4200 زده کوونکو لسم پاس کړي. دغه کې شاوخوا 3000 هلکانو او جنکیانو د باجوړ په 4 کالجونو کې داخلي اخستوي، خو تر 1000 پورې زده کوونکو بیا د داخلونو محروم پاتې شوی. طارق عزیز د چارمن اوسیدونکو دی، هغه وای نه یوازې داخلي ملاویدل مشکل دی، بلکې د سکولونو او کالجونو دننه سہولتونه هم کم دي.
چې زه د تحصیل ناوګي سره تعلق ساتم، دلته یو کالج پی میل نشته دی. به که د میل خبره زه وکم، نو د میل خو داسې ده چې سټوډنټانو ډیر زیات تعداد دي او ټول غریب خلک دي. دا غربت زده علاقه د غنو والدین هغه نشي پورت کولای چې دا غوي هغه خرچي برداشت کړی شي. نو زمونږ سره دا خدشه ده چې دغه سټوډنټان چې د معاشري د پلاو به بوت لپاره کار کولای شي، هغه زیاتره به په بدو چارو سر شي او د معاشري د لپاره دیو درد سر جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د حکومت د باجوړ د ترقیاتی کارونو لپاره ټاکل شوی د ډیډک نومي کمیټې چیرمن او د اسمبلی غړي ډاکټر حمید الرحمن مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې د کالج او یاد هایر سیکنډری سکولونو شمیره سیوا کی.
تقریبا زمونږ 17 های سکول نه هایر سیکنډری اپګریډ شوی، نو هغه کې هم کلاسز شروع دي او دا غي سره سره زمونږ چې کمپل پلان دی، نو مونږ دا پېښور یونیورسيټي یو سب کیمپس تل تا چې پاره کې مونږ 4-5 ډیسپلین کولاو دا غي فیزیبিলিটি سټڈی مونږ کړی دی. ان شاء الله 2000 د چې په هغه باندې مونږ پراپر کار شروع کړی. سره سره چې کوم ټرټان فارغيږي او بار تاغي پلان شي، نو زمونږ نرسنګ کالج دا غي کولاوي د پاره مونږ هلې ځلې کوچ په دې مېش کې تنه نه دوه مېش کې مونږ سٹارټ والو.
باجوڑ کے دا خار پوسٹ گریجویٹ کالج نے علاوہ دو ڈگری کالجن ہم دی چپکے دا برنگ او دا لرکلی مامون دو کالجن شامل دی دردا کے علاوہ نواگئی کے ہم یو وڑو کے کالج تھا جنکو یو کالج پخار ہیڈ کوارٹر کشتا چی دا گڑت باجوڑ دا جنکو دا کون کو دا تعلیم ضرورت نہ پورا کبھی شاہ نواز ترکزے مشاد ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
ترنور دونکو راتلون کې دواړه رپورټونه د سپورتس پاړه دی. په خوست کې په سنا سو وسایل او امکاناتو سنبال د اندامونو خکولا یو شمیر کلبونه فعال شوي چې د ورځې په بهیر کې سلګونه ځوانان د تمریناتو لپاره ورسي. ورزشکاران د فکری سکون، د وزن د کنټرول، د کاري وړتیا د لوړولو او جسماني تندرستۍ لپاره دا یو په زړه پورې سپورتس بولي. د اندامونو د خکولا د برخې ورزشکاران د دې سپورت ته پرمختګ لپاره د وسایلو اکمال، د مسلکي روزونکو د ګمارنې او د مناسب چاپیریال لپاره برابرولو غوښتنه کوي. له خوستا نجیب الله لوخیل د نور تفصیل سره.
ورزشکاران دا یو پزړه پورې سپورت بولي او زیاتوي دا تمرینونه دوی ته جسمانی قوت او د خپل دندو د پرمخ بیولو لپاره دمه او حوصله وربخي. د دې برخې یو تن ورزشکار واحد خاط مشال روریتو ویل،
ورزش می دے پر شروع کرائے دے چھ مطلب سڑی ذہن آرام وی خپل کورونو تا پو واخ رسیدگی کرائے شی او جسم سڑی آرام وی.
خوستی زوانان وای اوس محل خلق دے ورزش پر ارزښت تورتیا پوی شوی او هر څوک کوخه کوي چې سناڅه تمرین وکي. خو کچری دے اوس محل نړی پشان وسایل تلاس رسی پیدا کی نو پدی برخه کې به پرمختګ چټک شي. یو بلتن ورزشکار رحیم زواک وای،
تا ها وسایل چې پکار دی مګینل ورو البته پو مونو کیم ان خاص ډول موږ ته ټرینران نشته کې چې دوی موږ ټرین کین و ورزی لکه څنګه چې په خارج هیوادونو کې دی هلته دوی ځان ته ټرینران لري تر څو لوبغاړي ورزی.
که څه هم یو شمېر ورزشکاران د اندامونو ښکلاپ سپورت کې لتیرو دونی ملسیزو په لږو امکاناتو او محدودو وسایلو په تمرین بوخت دي، خو اوس مهال د دې ورزش کلبونه مجهز شوي او ورزشکاران توانېدلي چې له خوسته بهر نمایشاتو او سیالیو ته لاره پیدا کړي. د دې برخې یو تن استاد احمد سمیم وویل،
شاگردان روزو د مسابقې لپاره موږ خپل هم مسابقې کړې دي. مسلور ولایتو کې دي چې ګردیز، کابل، پکتیا او غزنی په دې کې مسابقې کړې دي. تمرین ډېر بلابلي کړې دي.
د اندامونو د خپل کلبونو مسؤلین وایي د دوی فعالیت د خار دننه په دې تنګه او د خلکو او ترافیکو له ګڼګونې ډکه سیمه کې ده. خو که د دوی د فعالیتونو لپاره لږ آرام چاپیریال پیدا شي نو تر دې به هم مینوال او ورزشکاران ډېر شي. د اندامونو د خپل یو کلب مسؤل ایمال الهام ویل،
مشینونه سامان الات بخي زیات دي. هغه نږدې یقي شوي دي. دلته داسې ځای نه لرو، پارکینګ نه لرو، کنه هغه موټر د سړک پر سر دی.
یاد دیوی خوست کې د ځینو زیاتو دود شوي سپورتي لوبو لکه فوټبال، والیبال، کرکټ او نیزه وهنې سربېره د اندامونو ښکلا او د رزمي ورزش ګڼ کلبونه فعال دي چې زرګونه ځوانان او عام خلک پکې تمرینونه کوي. همدارنګه خوستي ورزشکاران ډیر کله د دې ځای د مناسب طبیعت او اقلیم په وجه د نورو لرې او نږدې ولایتونو د بیلابیلو رشتو د ورزشکارانو د لوبو او سیالیو کوربتوب کوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
بیا هم د لوبو رپورت لخپل هیواد سره مینه تبي خبره د وکړه چې تاسو لوبډله په میدان کې د کمبل هیواد سره مقابله کوي نو تاسو د زرونو درزه هم بي ځای نه وي. تاسو حق لرئ چې د خپل ټیم ملاتړ وکړئ او د ګټې لپاره دعا وکړئ، خو د نورو هیوادونو ټیمونو لوبغاړو او سیلانیانو ته د بدو ردو ویلو حق هیڅوک نه درکوي. خو موږ لیدلی چې کله د هند او پاکستان کرکټ لوبډلې په میدان کې وي یا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وي، نو خلک پر ځای دي چې د ټولې لوبې نه خوند واخلي، خپله درنا او د بل سپکوي، او کله کله خو خبره ان سوک سپیډي او کنځلو ته هم رسیږي. اسرائیل عموماً په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی ورکی ولسته د دې خبرې در رسولو هڅه کړې ده چې لوبي باید مینه خوره کړي او د نفرت مخه ونیسي. راځي چې وایو
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته وویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سترګه ګوري.
سپورټ سیالوبا حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده، نو په کار ده مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، هغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ یو بل نه مطلب لري کېږو، هغه د خوند چې کوم سیز ده هغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واري خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بی اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبان ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورټ د مینې لوبه ده. سپورټ په عموماً کې دا د مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نوره نړۍ کې موږ پښتانه دومره په بتعلیمۍ کې پاتې یو چې هره خبره د نفرت خواته بوزو. کنه د خپل ټیم له لوري پاکستان ټیم می خوښ دی، ولې چې مونږ وړو نو مونږ به دغه کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه وه، د افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه وه. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمېر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د سره په ګراوند کې وکړي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې دم سبا کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وایي. د باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه وکړي، داسې جسچر ورکړي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه هغه رنګه اغېز اچوي. او که څوک دارنګه یو جسچر ورکړي چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې
هغه د خپلوي او د شګړي او د ورورګلوي جسچر ورکي خلک به هغه پاغان درخ نو دا فعالانم کولای شي هغه خلک چې لوب سره براه راست وابسته دي هغوی ته په کار دي چې د خپل رول سړي دا بیرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل که له کرکټ وویستل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا ځکه هم نه غواړم چې دا مقابله داسې چې دوه دوستان خپلو کې لوبه کوي او ډېر مینې سره مینې سره کېږي نه، خو دا د ګیم ته د ګیم په نظر وکتلی شي، دا ډېر ضروري ده. نو زما به خیال دی کې زمان اول استاس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پازیټیو میسجز وکړي د میچ نه مخکې د ټورنمنټ نه مخکې چې ښه انجوای کوي، ګټم خپل انجوای کوي، ویلات باندې خفم شي، خو نه ذاتی دشمنی مو جوړي او ذاتی کامنٹس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنې حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورتس کاروي. دوی وای باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.